بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترم اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په आवाज د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مه کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیک هیلې او خیر پرزونه قبول کړي. زیب شاهین او زمان اور ملګری لنن یوې غنټې سهارنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1399 هجری مریز کال د لیندې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېمې خور د میاشتې له دویمې او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 18 نیټې سره برابر ده. پدې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په و او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اوري. بیا به د جنرل شهید سلیمانی د قتل له عامرانو او قاتلانو څخه د انتقام په پریکنده والی، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د مولانا تعلیماتو په اړه د لړۍ وړومبی پروګرام درته نشر کوو، او په اخر کې به د شیراز په اړه د معلوماتو پروګرام سره زموږ دا خبرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. سید عباس راغچی ویل ایران د برجام د اجرا ټول لګښتونه نشي قبلولی. مجید تختروان چې خبرداري ورکړ، امریکایي ځواکونه باید له سوریه وځي. چین اعلان وکړ د برجام په سر لبیا خبرو اترو سره مخالف یو. افغان پارلمان د انتخاباتو د قانون د بدلولو لایحه رد کړه، او په عراق کې د امریکې د ترهګر فوس په لاجستیک کاروان حمله وشوه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزیر سیاسی مرستیال ویل د ایران اسلامي جمهوریت د برجام د اجرا او د نورو د غیر قانوني چلندونو لګښتونه نشي قبلولی. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د عمومي ادارې د رپورټ لمخه سید عباس راغچی پرون د برجام ایټیمی موافقه د ګډ کمیشن په 18 غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو، د ایران د ځانګړي ایټیمی او دفاعي سینزان محسن فخری زاده له شهیدولو وروسته د دریو اروپایي حکومتونو په ورستیو دریزونو باندې په اعتراض سره وویل. دریو اروپایي حکومتونو د ایران د ایټیمی سینزان د وحشیانه قتل د غندلو په ځای د یو مجرم کس قانوني سزا کول و غندل. د برجام په غونډه کې د ایران د پلاوی مشر واضح کړه، اروپایي لوري تل له ایران غواړي چې د ټولو غیر قانوني او غلیمانه چلندونو په وړاندې که په نتنس کې ورانکاری وي او د خپل ایټیمی سینزان وجلوي له زغمه کار واخلي. په داسې حال کې چې ایران د برجام د اجرا او د نور د غیر قانوني چلندونو ټول لګښتونه نشي قبلولې او نور هم په کار دي د برجام ایټیمی موافقه د ساتنې لپاره قیمت ادا کړي. عباس راکچی د برجام ته د امریکې د ستنېدو په اړه د اټکلونو په باره کې هم ویل، ایران تل خپل دریزونه په شفافه توګه بیان کړي دي او دې ته تیار دی چې د برجامي ژمنو پوره کولو ته د امریکې لستنېدو او د 2018 کال د جنوري د حالاتو وضعیت ته راګرځېدو نه پس د خپلو برجامي ژمنو اجرا چې د برجام د 26 او 26 بندونو مطابق یې ادرولې وه بیا شروع کړي. هغه زیاته کړه، د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت له قانوني مراحلو څخه له تېرېدو وروسته د اسلامي شورا د جرګې د مصوبو د اجرا کولو دنده په غاړه لري. مجید تختروان چې خبرداري ورکړه، امریکایي ځواکونه باید له سوریه وځي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي په دې باندې په تاکید سره چې په سوریه کې د امریکې د ترهګرو ځواکونو شتون غیر قانوني دی، له دغه هیواد څخه د هغوی د وتلو غوښتنه وکړه. زمونږ د خبریال د رپورټ له مخې مجید تخت روان چې پرون د سوریه په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې په سوریه کې د امریکایي ترهګرو ځواکونو شتون غیر قانوني او د پټو اهدافو د تعقیبولو لپاره وباله او وی ویل په سوریه کې هغه ټول بهرني ځواکونه چې د دمشق د حکومت له اجازې بغیر شتون لري په کار دی د دغه هیواد له خاورې اوسي. تخت روان چې زیاته کړه ټول په کار دی د سوریه د حاکمیت، سیاسي خپلواکۍ، وحدت او ځمکنۍ بشپړتیا پوره پوره احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي په دوام کې په دې باندې پتاکیز سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په کامل توګه د سوریه د بحران په سیاسي هواري ژمن دی وویل. په دغه پیغام تهران ته د سوریه د خارجه وزیر په وروستي سفر کې یو ځل بیا تاکید وشو او د سوریه د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د تقویت او د دغه هیواد د خلکو د رنځونو او دردونو کمولو په شمول زیاتر مسایل وڅېړل شول. تخت روان چې په سوریه د سیهونست رژیم پر لپسې تیری هم سخت اوغندل او وی ویل دغه تحریکونکې پوځي ماجرا لټونې په کار دي ادرولې شي. هغه په دغه غونډه کې د سوریه د بیا رغونې او سوریه ته د امن او خپلو اصلي ځایونو ته د کډوالو رستنېدو په لازموالي تاکید وکړ او دا خبره څرګند کړه چې د سوریه د میلیونونو کډوالو ګټې په کار نه دي، د سو خاصو قوتونو له سیاسي ګټو د پوره کېدو په وجه يرغمل شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. چین اعلان وکړ د برجام په سر له بیا خبرو اترو سره مخالف یو. د چین د خارجه وزارت د وسلو د کنټرول د ادارې مدیر پرون د برجام د ګډ کمیشن د غونډې له ختمېدو وروسته وویل بیجنګ د برجام ایټمي موافقې په سر له بیا خبرو اترو څخه ملاتړ نه کوي. د فارس خبری ایجنسی د رپورټ له مخې فوکونګ په دې باندې په تاکید سره چې چین د برجام په سر له بیا مذاکراتو سره مخالف دی زیاته کړه امریکا په کار دی په ایران یو اړخیزه بندیزونه ختم کړي. هغه په دوام کې د ایران برجامي اقداماتو ته په اشاره سره وویل ایران په واضح توګه اعلان کړی دی چې هر وخت چې امریکا برجام ته راسته نشي او ټول بندیزونه ختم کړي نو د برجام مطابق خپل ټول ژمنو ته به بیا راوګرځي. افغان پارلمان د انتخاباتو د قانون د بدلولو لایحه رد کړه. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون راوستلو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اشرف غنی لایحه رد کړه او هغه د اساسي قانون په خلاف وبلله. د تسنیم خبری اجان د رپورټ لمخې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی وویل دغه طرحه په اکثریت رایو سره د جرګې له ایجنډې بهر کړی شو. هغه زیاته کړه په هیواد کې د انتخاباتو د قانون د بدلولو د فرمان صادرېدل د ولسی جرګې صلاحیتونه محدودوي. د افغان ولسمشر د تقنینی فرمان یو مخالف ستار حسینی په دې اړه وویل موږ په افغانستان کې مقتدر سیاسي ګوند نه لرو، هیواد د بحران په حالت کې دی، نو ځکه مو دغه فرمان د عدلیه وزارت ته وړاندې کړ. د پارلمان له ایجنډې څخه د اشرف غنی د فرمان د سیړنې د حذفولو یو وجه د افغانستان د انتخاباتو له حزبي کېدو سره مخالفت دی. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. په عراق کې د امریکې د ترهګر فوج په لاجستیک کاروان حمله شوې ده. د عراق سرچینو بیګا له بغداد سره نږدې د امریکې د ترهګر فوج په یو لاجستیک کاروان د حمله خبر ورکړ. د عراق صابرین خبری چینل وویل دغه لاجستیک کاروان له بغداد سره نږدې سیمې څخه د تیرېدو په وخت د حمله هدف وګرځید. دغه خبری چینل د دغه حمله لا زیات تفصیلاتو او احتمالي سرتاوانونو ته سه اشاره نه ده کړې. قاسم الجبارین نومې د مقاومت ډلې څو دقیقې مخکې د یوې بیانې په خپرولو سره د دغه حمله ذمواري په غاړه واخیسته. د امریکې د ترهګرو پوځیانو کاروانونه او اډې په دې وروستیو میاشتو کې په ځلونو د حملو هدف ګرځېدلې دي. د عراق اکثر خلک او مختلف ډلې له دغه هیواد څخه د امریکې د ترهګرو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او د دغه هیواد پارلمان هم د دغه ځواکونو د وتلو په باره کې یو طرحه تصویب کړې ده. د نایجیریا چارواکو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو سره شیخ زاکزاکی د قتل لپاره آل سعود دسیسه جوړ کړه. د نایجیریې د اسلامي غورزنګ د مشر شیخ ابراهیم زکزکی وکیل پرون وویل سعودي رژیم د نایجیریا چارواکو ته په میلیونونو ډالر ورکړی دي چې شیخ ابراهیم زکزکی ووژني. د تسنیم خبرې جان د رپورټ لمخې اسحاق آدم اسحاق واضح کړه چې د نایجیریې ولسمشر محمد بوهاري د امریکې سیهونس رژیم او سعودي رژیم لخوا د شیخ زکزکی په قتل ګمارل شوی دی. هغه په دوام کې وویل د شیخ زکزکی د سلامتی حالت ډیر سخت دی، هیڅوک د هغه په باره کې نوي معلومات نه لري، ځکه چې هغه له 2015 کال راهسې په اجباري اقامت کې شتون لري. شیخ زکزکی او د هغه میرمن د 2015 کال د دسمبر په 14 نیټه په زاریه ښار کې په یوې امامباړې باندې د نایجیریا د پوځ په حمله کې ونیول شول. او سږ کال ننګرهار کې 425 شنې خونې جوړې شوې دي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت د پرمختیایي برنامو پروژو له لارې په دې ولایت کې د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو او د سبزیو ترکاریو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودولو په باره کې د دې ولایت په کچه 425 لوی او کوچنی شنې خونې جوړې کړې دي. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وویل چې د یادو 425 شنو خونو له ډلې 253 بابا یې عملاً فعالیت کوي او د مارکیټ غوښتنې ته په کتو رومي، بانجان او بیلابیل سابه او ترکاری پکې کرل کیږي. لتی رسو میاشتو را هسی سابه یعنی سبزه لکه بادرنگ او رومیان چې د ننګرهار په شنو خونو کې راټوکل کېدلی وي په موسم کې حاصل د خار په نږدې ټولو اټیو کې لیدل کیږي. د صافی په خبره سږ کال له یادو 253 شنو خونو نږدې 800 میټریک ټنه رومي بانجان راټول او بازار ته وړاندې شوي دي چې د تیر کال په پرتله حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. له دغو شنو خونو څخه برخمن شوي کروندګر وایي چې له خپلو شنو خونو څخه په یو کال کې څو ځلې حاصل راټولولی او په لږ خوارۍ سره ډېره ګټه ترلاسه کړې ده. دوی وایي د شنو خونو په پراختیا سره کولی شي چې د خپل ولایت د اړتیا وړ سابه تولید او اند ننګرهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم وخت په وخت کرنیزې توکي ورسوي. یو شمیر ننګرهاریان وایي د شنو خونو له برکته روان کال کې د رومیانو یا ټماټرو او بادرنګو د حاصلاتو له کمښت سره هم نه دي مخامخ شوي. په کرنیز سیستم کې له شنو خونو څخه لاسته راغلي حاصلات ګټور، خوندور او په بازار کې هم ډیره ګټه د کروندګرو په برخه کوي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې هیواد کې د شنو خونو حاصلات مخ په زیاتېدو دي او د دمګړې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په سلګونه وړې او سوداګریزې شنې خونې جوړې شوې دي چې د کال په ټولو موسمونو کې پکې د ډول ډول سبزیو ترکاریو کرکیله کیږي او د بزګرانو د عوایدو په ښې سرچینې بدل شوې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د جنرل شهید سلیمانی د قتل عامرانو او قاتلانو څخه د انتقام په پریکندوالی د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید. دا زموږ د نننې تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د جنرل قاسم سلیمانی په شهیدولو کې د امریکې ترهګریز اقدام یو داسې پیښه ده چې د ایران په خلاف د امریکې د پخوانیو دښمنیو په دوام کې شننه او څېړنه کېدی شي. د جنرال شهید سلیمانی د کلیزی د مانځنې د کمیټې د غړو او د هغه لوړ مقام شهید د کورنۍ په کتنه کې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرونه وینا په دغه تاریخي حقیقت تاکید لري. دوی د سردار سلیمانی شهادت یو تاریخي پیښه وبلله او د ایرانیانو لپاره په یو ملي قهرمان او د ټول اسلامي امت لپاره په یو اتل باندې هغه شهید بدلېدو ته په اشاره سره وفرمایل، شهید سلیمانی د اسلامي امت په اتل هم بدل شوی دی. جنرال قاسم سلیمانی د یو پوځي سټراټیجیست په توګه له ترهګرۍ سره په جنگ کې د امریکې د ادعاګانو دروغ والی په ډاګه کړ. هغه کرخی چې جنرال سلیمانی د مقاومت په جغرافیا کې وړاندې کړي د سیمې د تقسیمولو لپاره د امریکې او اسرائیلو پلان یې له ماتې سره مخامخ کړ. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی د 2000 روان میلادي کال د جنوري په 3مه په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړو، د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکم په یو ترهګریز اقدام کې د عراق د ولسی زواک الحشد الشعبی له نائب مشر ابو مهدي المهندس او اتو نورو کسانو سره یوځای د عراق د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې د امریکایي تیریګرو او ترهګرو زواکونو په هوایي حمله کې په شهادت ورسید. خو د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدي المهندس د جنازې شاندارو مراسمو امریکې ته یو ماندار ځواب وو او وی خودله چې د امریکې رسوایی د ایران او عراق له پولو ورخوا ده او د نورو زیاتو ملتو نو ترمنځ له امریکې څخه کرکه اوس ته رسیدلې ده. د جنرال سلیمانی وجله د ټرمپ او د هغه د صلاحکارانو لپاره د امریکې د بدماشه او خپل سره د نسکورې دوه د سندولو لپاره د غلط شننې په بنیاد اقدام وو. خو د دنیا عمومي افکار اوس امریکا د سولې او بشریت دښمنه پیژني چې یوازینی مقصد یې د سیمې د هیوادونو د انرژۍ په سرچینو تسلط او د دغو سرچینو لوټل دي. هغه ډول چې معظم رهبر بیان کړل، شهید سلیمانی هم په خپل جون او هم په شهادت سره استکبار ته ماتې ورکړه. دوی د امریکې د ولسمشر د سرګندونو د یوې برخې په یادولو سره چې اعتراف یې وکړ او اوور ټریلیون ډالر مو لګولی دي خو سمونه دي ترلاسه کړي، وفرمایل د دغه ستر کار اتل جنرال سلیمانی دی، د هغه په جون کې ترسره شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی همدارنګ هغه مضبوطی سپیړې ته په اشاره سره چې په عین الاسد امریکایي اډه باندې په توغندۍ حمله کې ورکړې شو زیات کړه. البته د سخت سپیړې مطلب د استکبار په چټي هیبت باندې د هغه نرم افزاري غلبه ده چې زموږ د انقلابي ځوانانو او پوهانو همت ته اړتیا لري. او همدارنګ لسیمې څخه د امریکایانو وتل چې د ملتونو همت او د مقاومت سیاستونو ته ضرورت لري. دوی تاکید وکړ، البته دغه سپیړه له انتقام نه علاوه ده، ځکه چې د جنرال سلیمانی د قتل له امیرانو قاتلانو په کار دی انتقام واخیستی شي او دغه انتقام چې هر وخت امکان ولر قطعی دی. یو بل مهم ټکی چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په پرونیو بیانونو بیاناتو کې پرې تاکید وشو، په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اقتدار د ساتنې په ضرورت تاکید دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې حقیقت په بیانولو سره چې دښمنه یوازې د ټرمپ له امریکې سره مخصوص نه دي، چې د هغه پتلو سره ختم شي، دا خبره په ګوته کړه چې د اوباما امریکې هم د ایران له ملت سره بدی وکړه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د دریو اروپایي هیوادونو چلن هم په اخر کې بدعملی، بخیلی، دورنګي او نفاق وباله. د شهید قاسم سلیمانی د یاد مانځنې د اهمیت په بیانولو کې د معظم رهبر پرونی وینا په دې ستراتیژیک ټکی باندې تاکید دی چې یوازې په مقاومت، میړانې او تدبیر سره د استکباري قوتونو د زورورۍ په وړاندې ټینګ ودرېدی شي. شهید سلیمانی په حقیقت کې د دغه تدبیر او میړانې نمونه وړاندې کړه چې د مقاومت روښانه لارې تلپاتې او اثر کوونکې کړه.
تاریخ
پانا
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړم. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 2مې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 18مې نیټې سره سمون خوري. یو زر یو پنځوس کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 391 هجري قمري کال د درېمې خور یا جمادی الاول په دوهمه نیټه ایرانی شاعر ابو اسحاق کسایی مروزی وفات شو. هغه په 341 هجري قمري کال کې د لرغون ایران په یو خار مروه کې چې اوس په ترکمنستان کې دی وزیږید. د کسایی د ژوند دوران د سامانیانو د پړاو له وروستیو وختونو او د غزنویانو د پړاو له لومړنیو وختونو سره سمون خوري. نو له همدې امله له دغه فارسي ژبې شاعر څخه د دغو دواړو کورنیو په باره کې یو شمېر بیتونه په یادګار پاتې دي. کسایی مروزی د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پاکو اهل بیت علیهم السلام په تیر بیا د حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام په مدح کې زیات شعرونه ویل دي. هغه د مزامینو په لیکلو او د معانی په بیانولو کې زیات شهرت درلود. کسایی مروزی له شعری توصیفاتو او تشبیهاتو سره سربیره واز او حکمت هم په فارسی شعر کې کمال ته ورساوه. له دغه ارزښناک ایرانی شاعر څخه د شعرونو یو دیوان په یادګار پاتې. دریو یا کال پخوا د 1498 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور د میاشتې په دوهمه نیټه زاهد عالم شیخ علی اکبر نهاوندی وفات شو. علی اکبر نهاوندی بن ملا محمد حسین نهاوندی په خټه د نهاوند اوسیدونکی وو، خو په مشهد کې یې نړۍ ته سرګرنې کړې. هغه په تهران کې د حاج میرزا حسن اشتیانی او په نجف کې د حاج میرزا حبیب الله رشتی او شریعت اصفهانی شاګردي وکړه. نهاوندی په 1420 هجري قمري کال کې مشهد مقدس ته بیرته ور وګرځېد او په هغه ځای کې یې استوګنه غوره کړه. البیان الرفی فی احوال خاجربی، گلزار اکبری او لالزار ده هغه له آثارو دی. بلاخره د غربانی عالم په نیوي کلنۍ کې له دې فانی دنیا سره خدای پامانی وکړه او په مشهد مقدس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. نه څلویښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په 28مه نیټه یو پرهیزګار ایراني عارف او مبارز عالم آیت الله محمد تقی عامولی وفات شو. هغه په 1268 هجري لمریز کال کې د تهران په یوې فاضلې کورنۍ کې وزیږید. هغه اسلامي مقدماتي درسونه له خپل پلار څخه چې پخپله د خپل وخت یو نامتو عالم او حکیم و زده کړل او وروسته یې له نورو استادانو څخه د دیني درسونو زده کولو ته مخه کړه. آیت الله عمولي په 1400 هجري لمریز کال کې نجف اشرف ته ولاړ او هلته یې تر 1400 کالو پورې د علم او عرفان له بزرګانو څخه استفاده وکړه. هغه تهران ته له راستنېده وروسته په تدریس او تکتاب په تالیف بوخت شو. د دغه نامتو فقیه په ټولو کتابونو کې کولای شو اثبات توحید، اثبات صنایع از ماتریالیزم تا ایدئالیزم او مصباح الهدا کتابونو ته اشاره وکړو. محمد تقی عملی او مبارز عالم و د باچا رژیم د ظلمونو په وړاندې غلی نه کښیناسته او له بې انصافیو سره یې اعتراض کاوه. په عین حال کې هغه یو زاهد او د ساده ژوند درونکی او د ښو اخلاقو خاوند بللی چې د سیر او سلوک اوچت پړاوونه یې تیر کړی و. او لنه نه 22 کاله پخوا د 1400 و او یایم هجری المریز کال د لندی د میاشتې په 28مه نیټه د ایران یو انقلابی عالم او مشهور خطیب حجت الاسلام محمد تقی فلسفی وفات شو. هغه په 1200 مریز کال کې د تهران په یوې پرهیزګاره او علم رنونکې کورنۍ کې وزیږید او له لومړیو زده کړو وروسته یې له خپل پلار آیت الله محمد رضا تونکاوني څخه د دینی علومو زده کړو ته مخه کړه. فلسفي همداراز له نورو استادانو څخه بیلابیل اسلامي درس سونه په تیربیا منطق او فلسفه زده کړه، خو د هغه مهمه ځانګړنه په خطبو کې مهارت او د بیان قدرت وو چې د دغه خدای بخښلې وړتیا په مرستې سره یې د اسلامي معرفو پراختیا ته مخه. نینوای جاودان گلون آوریدون کو د ستمبر 28مه نیټه د یو لوی فارسی ژبې شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی د درنښت له کلیسې سره برابر ده. په دې مناسبت مو یوه وینا برابره کړې چې په دوو برخو کې به تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، یادونه کوم چې دغه مطلبونه زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوم.
نن انسان تر بل هر وخت زیات ادبیاتو ته اړتیا لري. نن د قهر او زیګوالي په دې زمانه کې چې احساس او عاطفې رنگ بایللې دي، او داسې زمانه چې د انسان د نړۍ د خبرونو سرټکی یوازې تاوتریخوالي، وژله او جنون جوړوي، تر بلې هرې زمانې زیات د ادبیاتو ضرورت احساسېږي. دا ځکه چې د ادبیاتو پیغام د انسانانو په ژوند کې د وران حقیقت خودنه ده. دا سی او پیغام او رسالت چې هدف یې لوړاوی او کمال ته د انسان رسول او د هغه د ژوند اصلاح کول دي. نن انسان تر بل هر وخت زیات مرستې ته اړتیا او ضرورت لري. د نن زمانه د انسان اخلاق او خویونه د هغه پټ رنزونه، کړاوونه او کشمکشونه همغه دي چې همیشه او په زرګونو کلونو له انسان سره ملو، خو په دې فرق او توپیر سره چې نن انسان د تباهۍ په لور روان دی. ماډرن انسان تر بل هر وخت زیات نن په یو بل اخته دی او په ډیر حرص او لالچ سره د یو بل وینې زبیخي. نننی مادی نړۍ په دنیاوی وحشګری اخته شوې ده، او دا ادبیات دي چې د انسانانو له یو کیدلو او یو زړه کیدلو سره مرسته کولی شي. ادبیات له پخوا تر ننه د انسانانو ګډ سفر کې پاتې شوی. د بارګاس یو صاحب وینا د ادبیاتو په وسیله انسانان یو بل پیژندلې او له یو بل سره غږیدلی شي. ادبیات د هر ډول خوی او ځانګړتیا لرونکي انسان ته دا امکان ورکوي چې له تاریخه مخکې لاړ شي، له تعلیماتو ګټه پورته کړي او نوی ژوند پیل کړي، او یوې نوي نړۍ چې له تاوتریخوالي، دروغ او چل ول او دوکې خالی وي جوړه کړي. نن انسان ځان خپل له خدای او مینه ورکه کړي ده، او یوازې د حقیقت په لټه کې سرګردانه دي.
د اوومې هجري قمري پیړۍ لوی فارسي ژبې شاعر او پوه په مولوی یا مولانا مشهور جلال الدین محمد بلخی باید د بشریت ډیر لوی استاد وګڼو، ځکه چې د 800 کلونو لا تیرېدو وروسته اوس هم د هغه تعلیمات د سرګردانه انسانانو لپاره د لارې پرانستونکي او د عثماني یوازنی انسان ژغورونکي کېدلی شي. مولوی د بشر له روح سره بلد دی، هغه څه چې هغه یې په مصنوعي کې د بشر د داخلي حالتونو، ګډوډیو، طوفانونو او لالهاندیو په اکله وایي، د انسان له داخلي کژلېچونو او باطني ستونزو سره د هغه د بلدتیا ښودنه کوي. مولوی له ټولو خلکو سره همیشنی نږدې او نشلیدونکی ارتباط لري. ښایي خلکو له هغه سره د زړه خواله کوله او خپل غمونه، کینه، ستونزې او حسدونه یې ورته بیانول. هغه د خلکو له ساده خوښیو، سوزونکو کینو، ځان خوښیو او مهربانیو سره بلد وو، او همدا بلدتیا و چې هغه یې دې ته اړ کړ چې په خپل ټول توان او د زړه له تله د سولې او دوستۍ غږ پورته کړي او د ټولنو داخلي اصلاح وکړي. معاصر انسان د مولوی د آثارو په هر صفه او پاڼه کې عشق او خدای موندلی شي.
واوره لشپېلی څنګه کوي حکایتونه، دا له جدایو نه کوي شکایتونه. کله چې را بیل کړم له جبې د نیستانه، ښځې او سړی په دې شپېلې کې دي نالانه. غواړم سینه مې ژوبل ژوبل له فراقه، ووایم کیسه چې د خپل درد د اشتیاقه. هر څوک چې جدا شي له خپل بیخ له خپله اصله، غواړي چې راستون شي یو ځل بیا تر دغه وصله. هر چا ته له خپله شکایته شوم نالانه، څوک پکې بدحاله وو او څوک پکې خوشحاله. هر څوک په خپل خیال شولو ملګری یار زما، نشولو خبر په باطنی اسرار زما. راز می د زړګي لدی فریادا نه دی دور، سترګي او غوګونه نه لري د پوه نور. زړه لزان او ځان لتنه نه دی هیڅ مستور، نشته دی عالم لرا د زړه لیدو دستور. اور دی بس یو اور د دې شپېلې شکایتونه، اور دی بس یو اور د دې شپېلې شکایتونه. اور چې د عشق نه لري برباد دی شي خونه. اور دی دا د مینې چې بلیږي په شپېلې کې، عشق دی چې خوټکیږي دا د میو په پیالې کې. دا شپېلې ملګری د هغوی ده چې جدا شي، دا شپېلې ملګری د هغوی ده چې جدا شي. وشلوي پردې او حجابونه په بیدیا شي، نه به دې لیدلې داسې زهر او تریاق، نه به څوک شپېلې په شان دمساس شي او مشتاق. لارو د خونخوارو به کیسې درته بیان کړي، لارو د خونخوارو به کیسې درته بیان کړي. تا به د مجنون د عشق له لارو خبردار کړي. نشته دی محرم د دغه هوش بېله بې هوشه، نشته دی محرم د دغه هوش بېله بې هوشه. نشته مشتری د دغه ژبې بېله گوشه. ټول عمر مې تیر شولو، ټول عمر مې تیر شولو په غم او په فریاد کې. ورځې مې هم تیر شوې په سوز او په ګداز کې.
د خدای تعالی د مهربانۍ، لطف، رحمت او فضل په زړه پورې وږمه د مولوی د شعرونو په هر یو بیت کې محسوسیږي. او د هغه لوی ذات ټول رحمت او لطف پکې لیدل کیږي. هغه خدای چې د مولوی په باور د خپل بندگانو د خطا او ګناه په وړاندې هیڅ کله توندی او تندې نه تریوي، هغه ته د ګناه د عذر تلقین کوي او کله چې بنده دعا غواړي په خپله د هغه دعا ته امین وایي. هغه خدای چې د بخشش او رحمت دروازې همیشه د ګناهکارانو پر مخ پرانستی او نهیلی د هغه په در کې لاره نه لري. مولانا انسان ته یادونه کوي چې هیڅ یو انسان حق نه لري د خدای له رحمته د ناهیلۍ په پلمازان د غم او محرومې په تیاره ګوټ کې پټ کړي او د بدیو او نافرمانیو په جبې کې ډوب شي، ځکه د هغو عفا او رحمت دومره پراخ او بې دریغه دی چې ابلیس هم د خپل ځان د بخشش او په ځان د الهي کرم د ورونو د پرانستل کېدو له احتماله ناهیلۍ نه دی. هغه خپل شړل کیدل خبرداري ورکوونکې او ویښوونکې ګوشمالی ګاڼي او ایمان لري چې د خدای رحمت د هغه تر غصه او غضبه مخکې دی.
گر عتابی کرد دریای کرم، بستکی گردند درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از غش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت.
ده مولانا خدای ده نور او سرور به پای خزانه ده، او ده غیات ده زرده ده صفا او ده خوخی خوشحالی او سرمستی سرچینه. ده انسان ده وجود لوخی ورو که ده که نیبی ده خدای مهربانی لا محدود ده. د انسان د ژوند په اړه شی بکی د دغه شان خدای شتون د انسان لزړه د هر ډول ناخوخي او خیالاتو اندخنو او نهلی او دوري څنډي او هغه ته د امنیت نیکمرغي او نعمت احساس ورکوي. انسان څنګه دغه شان خدای ورک کړی دی؟
کی خوشک لب بمانم کانجو مراست جویان، کی غم خورد دل من وان غمگسار با من. تلخی چرا کشم من غرق قند و حلوا، در من کجا رسد دی وان نوبهار با من.
ده معاصر انسان ده دغه سرگردانه او لالهنده سبب باید پا عشق او مینکی ولتو. عشق لا خدای سره د انسان د پیوند تر ټولو ښکلی ډول دی او انسان مینه ور کړی ده. لهم ده عمله ده چه له احساس خالی شوی او هر جرم او جنایت وینی آوری او بپرواتره تیریجی. ولی ده هغه ماشوم زرده بوجنون که چیغه چه ده بمباریو تر کندوالو لاندیه لخپل پلار او مور سره یوزای خپلا پشه هم پری ایخده، ده هغه زرده او احساسات نجو بلوی. مینه ده انسان او خدای ترمز یو پول ده، او دغه پول چې ډیر وخت وشو چې مات شوی. د هر یو انسان لزړه خدای ته لار ده چې د هغه په وسیله لخپل رب سره د زړه خواله کولای او بی واسطه لرازونو او حقیقتونو خبره دلی شي. انسان دغه لار د ځان منوي او ځان باوري په دوړو کې ورکه کړی ده.
ایزان اوس هم لا ماجد دورانی و راپورته ساسو پام.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، زه دا وخت د محمد جلال الدین مولانا د مزار په وړاندې یم چې د کونیې په ډیرې لرغونې سیمه کې پروت دی. د مولانا مزار 1014 میټره لوړې غونډې باندې جوړ شوی او ډیره ښکلې او جذابه منظره وړاندې کوي. د مولانا د ژوند پړاو د سلجوکیانو د لړۍ له بچای سره، یعنی په ایران او ترکیه کې د ځانګړو ودانیو د جوړښت له زرین پړاو سره هم مهاله و. د مولانا مزار په 1928 یا 1928 کلونو کې په یو لرغونی میوزیم بدل شو. د دغه میوزیم له اصلي دروازې له تیرېدو وروسته کله چې د مولانا د مقبرې په لور لاړ شي، نو مخامخ ترته یوه ډیره پخوانۍ ودانۍ څرګندیږي کومه چې د سلطان سلیمان سلجوکی په وخت کې جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د ترکی، عثماني او اسلامي معمارۍ یوه نمونه ده. ګران اوریدونکو د ودانې خې اړخ د دراویش د پخلنځي پورې اړوند دی. په دغې برخه کې د مولانا پیروانو بیلابیل خدمتونه کول څو د سیر او سلوک عارفانه لاره کچ کړي. په دې برخه کې د قالیو د وینځونکو، شربت جوړونکو، د چای جوړونکو، جارو وهونکو او ساتونکو په عنوان سره کسانو تګ راتګ کوه، او اوس هم په دغې برخه کې د میوزیم عمله او اداري کسان تګ راتګ او فعالیتونه کوي، او په دغه پخلنځي کې همداراز د رقص او سما زده کړې هم ورکول کیږي. دا دستوري د مولانا د درنښت لپاره یو لړ تر ټولو مهمې دستوري بلل کیږي. د ودانې کیڼ پلو ته د عارفانو او درویشانو د تزکیه نفس لپاره ولس کوډګې دي، خو هغه څه چې د مولانا د میوزیم په انګړ کې لورای ښکاري، د انګړ په منځ کې یو ښکلی او جذبونکی وړوکی ډنډ دی چې د تزکیې په چینی پیژندل کیږي، او په خپله د سلطان سلیم په څارنې سره جوړ شوی دی. د مولانا مقبرې ته د واردېدو په لاره کې څو نورې سترې دروازې دي. په هغو کې یوه دروازه چې په نقره یا سلور رنګ پوښل شوې، د دغې ودانې د یوې مهمې کوټې په لور خلاصېږي. د دغې دروازې په خلاصېدو سره د مولانا د شپږو سترو او لویو مریدانو د قبرونو لاره ده چې په درېیمه لیکه کې دفن شوي دي، او وروسته بیا د مولانا د کورنۍ قبرونه لیدل کیږي چې له نورو قبرونو لږ لوړ دي، او د مولانا او د هغه د پلار مړي پکې ښخ دي. د دغو دوو قبرونو د پاسه دوه ستر ګنبدونه جوړ دي چې لورای ښکاریږي. وروسته بیا د مولانا د میرمنې او د هغه د بچیانو قبرونه دي چې په هغو کې تر ټولو مشهور د هغه زوی سلطان ولد دفن دی، او په همدې برخه کې د هغه پلار نیکونه او خپل خپلوان خاورو ته سپارل شوي دي. د تهران د پښتو راډیو خبریال، خونیه، ترکیه.
ازانو په همدې سره زمونږ دغه پروګرام پای ته رسی. در بل پروګرام تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
دا کتاب پلازمینا.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
د ایران د کتاب د پلازمینې په توګه د شیراز د معرفي کې دا په اړه ل ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله د چیرا سره ملګرتیا وکړي.
دوستانو، په همدې ورستیو کې شیراز د ایران د کتاب د پلازمینې په توګه معرفي شوی دی، او بم شهریری او رفسنجان هم د ایران د کتاب لوستنې د غوره ښارونو په توګه معرفي شوی دی. همداراز هغه دولس بیلګه کلي چې د ایران په ګوټ ګوټ کې د کتاب لوستنې د دودیدا په کار بوختي، د کتاب د مینوالو کلو په توګه معرفي شوی دی او ورزنې قدرونه شوی ده. د کتاب پلازمینه داسې عنوان دی چې له 2000 لومړي کال څخه ورسته هر کال د یونیسکو ادارې لخوا هغه ښار ته ورکول کیږي چې د کتاب او د کتاب لوستنې د پیاوړتیا لپاره ډېرې هڅې کوي. د یونیسکو اداره موخه دا ده چې له دې لارې له کتاب سره د اړونده کلتوري پروګرامونو اجرا ته مخه کړي، او په خلکو کې د کتاب د مطالعې شوق پیاوړی کړي. یونیسکو مؤسسه هر کال یو ښار د کتاب د درو نړیوالو مرکزونو په مرسته سره د کتاب پلازمینه ټاکي. د غدری مرکزونو د کتاب نړیوال ناشران، د کتاب د خرڅونکو نړیواله ټولنه، او د کتابتونو د ټولنې نړیوال انجمن دی او د کتاب هر پلازمینه د اپریل لا درويشتمه نیټه څخه یې نه د کتاب د نړیوال ورځ رئیس د ورپسې کال د اپریل تر 22مه نیټه پورې د عنوان ځانته بیلی د دې په اساس ل 2000 لومړی میلادي کال څخه را پدی خو د کتاب د نړیوال پلازمینه پلان اجرا کړی او تر دې د مې 19 پړونه تر سره شوې دي یو خار لپاره د کتاب د پلازمین عنوان یو داسې مسولیت چې د کتاب لوستنې د کلتور د دودولو په وړاندې بنل کیږي او هغه خار چې غوره کیږي د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره بیا یو کال فرصت لري.
د کتاب د پلازمینې د ټاکنې پلان په خپلواک ډول شپږ پړاوونه لري چې په ایران کې ترسره کیږي. اهواز په 1393 مریز کال کې یعنی په 2015 کال د ایران د کتاب د پلازمینې د انتخاب په پلان کې د 15 کلي طرحو په وړاندې کولو سره ګډون کړی چې د اوڅار ډولوالی په دلیل د ایران د کتاب د پلازمینې په توګه وټاکل شو. د ایران د کتاب د دوهمې پلازمینې په توګه نیشابور وو او د نیشابور کلتوري مسؤلانو د کتاب لوستنې د دودولو لپاره د نوو خلاقو وړاندیزونو او د ولسي او جذابو پروګرامونو په وړاندې کولو سره وتوانېدل د ایران د کتاب د پلازمینې عنوان یې ځانته بیل کړ. د ایران د کتاب دریمه پلازمینه بوشهر وو او له دې وروسته په ورپسې کلونو کې کاشان او یزد ښارونه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د کتاب د پلازمینې په توګه ټاکل شوې دي. په هم دا وروستیو کې اعلان شوی چې په 1999 کال کې شیراز ښار به د ایران د کتاب پلازمینه او د ایران د کتاب او کلتور د اوسیدونکو کور به وي.
دوستانو د ایران شیراز ښار په اسلامي شورا کې د باغ کتاب د جوړولو تصویبیده د راتلونکي کال یو تر ټولو مهم پلان دی. د کتاب د غوړېدا د پلان په چوکاټ کې په کمو برخمنو سیمو کې د ماشوم د کتابتون پرانستل او د کمو برخمنو د بد سرپنستانو او د کار ماشومانو ته د کتاب د بونونو د اخیستو لپاره د میلیونو تومانو د بیلولو تصویبیده د شیراز د ښار دننه د بسونو په دوو اډو یا تمځایونو کې د کتاب د امانت په میز جوړولو سره د مهربان یار د کوټې جوړېده. همداراز د شیراز د شتمنو او داسې خیرونو په وسیله د کتاب د غونډولو او ویشلو په خاطر د مهربانۍ د کلتور کوټې جوړول هم د کتاب لوستنې په دودولو کې د شیراز یو نوښت او د ټوریزم په پراختیا کې د ادبیاتو او د کتاب د ظرفیت څخه په استفادې کې لاس په کار کیده د شیراز ښاري و اساسي ستراتیژي ده.
البته باید ووایو چې شیراز چیرته دی او څه ځانګړنې لري. شیراز په ایران کې یو تاریخي ښکلی او حتی یو افسانوي ښار دی چې له پخوا راهیسې تر دې دمه د کلتور او ښکلا زانګو ده. شیراز ښار د فارس ولایت مرکز دی. شیراز ښار په مخکنی وخت کې یو نامنظمه دایره او سیمه وه. شاوخوا یې بېلابېل برجونه او کلایې موجودې وې او د دغه ځای داخلي برخې په یولسو بېلابېلو ساحو کې ویشل کېدلې. په څلورمې او پنځمې قمري پیړیو کې په فارس کې د علي بویه لړۍ شیراز ښار د پلازمینې په توګه وټاکه. په دغه ښار کې جوماتونه، ماڼۍ، کتابتون او پیاوړي اډانې جوړې کړې. د مغولو د حمله په وخت شیراز په قتل عام او په کندوالی له بدلېده خوندي پاتې شو، ځکه ځای واکوالان مغولانو ته د مالیاتو ورکولو ته راضي شوي وو. په 14 میلادي پیړۍ کې شیراز ښار د علم، کلتور او هنر د غوړېدا په دلیل په دارالعلم مشهور شو، ځکه چې زیات شمیر ایراني شاعران، فیلسوفان او صوفیان په شیراز کې زیږېدلي دي.
دوستانو د پسرلی د موسم منځنی ورځ یعنی د غوی د میاشتې 15 نیټه د ایران په کال هنداره کې د شیراز ورځ نومول شوې ده. شیراز ښار په ایران کې د شیر په ښار مشهور دی. د ایران دوه ستر شاعران سعدی او حافظ د شیراز اوسیدونکي وو او د هغوی قبرونه د دغه ښار د سیلانیانو په جاذبو کې حسابیږي. د ایران په مشهورو ښځینه شاعرانو کې د جهان خاتون نامه اخیستل شو چې په شیراز کې ژوند کړی دی. هغه خوارا کونه چې په شیراز کې مشهور دی د شیراز کلوچې یا کلچې سبی بادام او د شیراز حلوا او همداراز مسقطی حلوا ته اشاره کول شو چې د بوټو عرقیات او ترڅنګ یعنی د بهر نارنج عرق بید مشک عرق او د نسترن عرق په څیر د عرقیات او ترڅنګ د دغه خار د سوغات او خصوصي ډالې په توګه ډیر زیات پلویان لري. د دغه خار لاسی صنایع هم ډېرې مشهورې دي چې بیلابیل ډولونه هم لري. شاچراغ یو هغه زیارت دی چې پکې په شاچراغ مشهور د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام زوی حضرت میر سید احمد چې د حضرت امام رضا علیه السلام ورور هم دی دفن دی. د غازی د شیراز ښار د مذهبي سیلانیانو یو تر ټولو په زړه پورې جاذبه حسابېږي چې د ښکلو او تاریخي جوماتونو ودانیو ترڅنګ په کال کې ډېر زیات سیلانیان دغه ښار ته د لیدو لپاره مجبوریږي. د حافظ سعدی هدیرې د قرآن دروازه حمام جماعت او د وکیل بازار د کریم خان ماڼۍ د نصیر الملک جماعت او د مشیر ریسټ هاوس د شیراز ښار د سیل ډېرې په زړه پورې جاذبې دي او ډېر زیات پلویان لري.
عزتمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.